ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د درو بجو په دې خبري غړی کې زموږ مجید بابر د خبرونو لویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اسحاق امیرینه کې هلی او سلامونه ومني د پښتون غورنی غورنګ د مشرانو د نیولو نه پس خوشی کېدل د خبرونه سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د خبرونه پر وروسته نیمه کې د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر غواخ
لمړی د خبرونو سر ټکی په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شو غړو څخه پاتې دوی هم بیګاره خوشې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هند سره د وروستیو بریدونو په اړه په لټنو کې همکارۍ ته تیار دي. د افغانستان په فاریاب او ننګرهار کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران عبدالله ننګیال او ادریس پښتین بیګا له اډیالې جیله خوشې شول. دوی د فروری په 15 په اسلام آباد کې دغه احتجاج په محل نیول شو چې دوی د خپل یو مشر ابراهیم ارمان لونی د وژنې په ضد پیل کړو. د عبدالله ننګیال له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل دوی په غیر قانوني ډول نیول شوي وو. د عبدالله ننګیال او ادریس پښتین سره 14 نور ملګري هم گرفتار شوي چې تر دې مخکې پرېښودل شوي. تر اوسه چارواکو د دوی د نیولو یا خوشې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ملک خلکو ته په وینا کې وویل چې په هند کې د روسي بریدونو په اړه په پلټنو کې همکاري کوي خو داغه په نه د عمل وړ استخباراتي معلومات دی ورته وسپاري. هغه زیاته کړه چې د هند د هر جارحیت جواب ورکولی شي. نوموړی ویل
میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں
د ویننز د هندستان حکومت وړاندیز کوم چې هر قسمه تحقیقات کوي موږ ورسره همکاري ته تیار یو. که تاسو د عمل وړ جاسوسي معلومات لري زه درته ضمانت درکوم چې موږ به بیکار وکړو. دا له دې وجې نه کوو چې موږ د چا تر فشار لاندې یو بلکې دا زموږ په ګټه ده. کوم پاکستاني په دې عملو کې لاس لري نو دا د پاکستان سره دښمنی ده. عمران خان تر هغې وروسته پر ټلویزیون خبرې کولې چې د فروری په 14 په کشمیر کې په یو ځانمرګي برید کې 44 او پرون په یوه نښته کې 4 هندي پولیس ووژل شول. د دې بریدونو ذمورې جیش محمد وسلوالې ډلې منلې چې د هند په وینا پاکستان یې په خپله خاوره ساتي او ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تور ردی او دغه حملې یې غندلې دي. هند پاکستان ته د غاښ ماتونکي ځواب ورکولو خبرداری ورکړی دی. پرون په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ملګرو ملتونو ته لیږلي یو خط کې د هند سره د تاوتریخوالي کمول لپاره مرسته غوښتی ده. په بلوچستان کې د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی کورنۍ اندېښنه لري چې حکومت د اف آی آر د نه درج کولو سره غواړي پر دې مسله پرده واچوي. داغه خور او د دې غورځنګ یو مشر وړاندې لوڼی د فروری په 13 مشال ریډیو ته ویل پولیس ویریږي چې که اف آی آر درج شي بیا به د دوی کړی کار په ډاګه شي.
ارمان پشکارا پسپینا ورځ په بازار کې پولیسانو د ټوپک په دغه باندې په سر شالخوا وهلې وو. پوسټ مارټم رپورټ چې دی ورځ په ورځ ځنډی نو پوسټ مارټم رپورټ چې څومره اوږدوي دا ښکاره خبره ده چې دوی چې څرنګه خوښه وه هغه رنګه رپورټ به راښکاره کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه له عدالت هم مرسته غوښتې چې لایې فیصله نه ده راغلې. بلخوا د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګو بیګا مشال ریډیو ته وویل دا مسله سیاسي شوې ده نو ځکه به لومړی خپلې پلټنې پوره کوي او بیا به اف آی آر درج کړي. ارمان لوڼی د فروری په 2 په پلورلای کې د پښتنو د حق غوښتنې د احتجاج په مهال وژل شوی و. پولیسو دا رد کړی چې پر هغه تشدد شوی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو وره. د انصاف نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کوډ اف جسټس د کلبوشن یادو په نامه غ هندي وګړي د مقدمه اوریدنه د فروری په 13 پیل کړي چې په پاکستان کې د جاسوسي په تور نیول شوی او د مرګ سزا ورته شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت جوائن سیکرټري دیپک میتل د فروری په 13 د نیدرلند په هاګ کې د عدالت ویل د بهري ځواک په خوانی افسر کلبوشن یادو ضد مقدمه په پاکستان کې بے بنیاده وه او د زیان رسوونکي پروپاګاندا په بنسټ جوړ شوی و. پاکستان دا نه مني او نن به وکیل په دې مقدمه کې خپل دریز وړاندې کوي. کېدای شي د کلبوشن یادو د مقدمې اوریدنه 4 ورځې دوام وکړي خو د پریکړې نیټه نه ده معلومه. د پاکستان چارواکي وایي 4 کلن یادو په 2018 کال کې په بلوچستان کې نیول شوی و. د افغانستان فاریاب ولایت امنیه قومندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په قیصار ولسوالۍ کې بیګا دی وینې خدي په محل د طالبانو یو قومندان په ګډون اتلس وسلوال وژل شوی دی. بلخوا د قیصار ولسوال حجی رحمت الله ازادي رادیو ته ویلي چې د دې جګړې په محل سیمې ته د روانو امنیتي ځواکونو پر ګاډو په سړک کې ښخ شوی ماین الوتی او نهه سرتیري وژلي او اته یې ټپین کړي دي. په د یو بل خبر سره مخه د ننګرهار ولایت د والي له دفتره نننۍ خبر پاڼه وایي چې بیګا په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د استخباراتي ادارې انډیس په ځانګړو عملیاتو کې نهه طالبان وژل شوي او مرکز یې ویجاړ شوی او وسلې یې نیول شوي. ایران وایي په سیستان بلوچستان کې تېر هفته په امنیتي ځواکونو د حملې په تور یې شپږ کسان نیولي دي. سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک د فروری په اتلسمه په یوه خبر پاڼه کې ویل درې کسان یې له سروان او خاش ښارونو نیولي، درې نور په سیستان بلوچستان کې ګرفتار شوي دي. د فروری په دیارلسمه شوي ځانمرګي برید کې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک ویشت سرتیري وژل شوي وو. یوې بلتون پله وسوله ډلې جیش الله ډله یې ذمواري منلې وه. ایراني چارواکو تور پورې کړی چې دا حمله د ګاونډي پاکستان خاور پلان شوی ده، نو یاد یې د دغه وسلوال خلاف خپل عملیاتو کې یاد یې هم ایرانی ځواکونو ته د ورتګ اجازه ورکړي. د مصر چارواکي وایي په سرخر قاهره کې بیګا په یو چاودنه کې یو مشکوک بم ایښوونکي او دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې ویل الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران ټپین شوي هم دي. په امریکا کې د کالیفورنیا په مشرۍ شپاړس ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ادارې له دې کبله مقدمه کړې ده چې هغه د مکسیکو سره په سرحد د کډوالو مخنیوي لپاره دیوال جوړولو په خاطر ایمرجنسي لګولې. ولسمشر ټرمپ د دې ایمرجنسي په لګولو سره د دغه دیوال لپاره د 15.4 اربع ډالرو لګښت لپاره د کانګرس اجازې ته نور ضرورت نه لري. کانګرس د دې پیسو له منظورۍ ورکولو انکار کړی و. د کالیفورنیا لوی څارنوال یا اټارنی جنرل زاویر بیکیرا ویلي چې د دې مقدمې مقصد ولسمشر ټرمپ د خپلو واکونو له غلط استعمال راګرځول دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو بیو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 139 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 100 روپۍ 75 پیسې او 178 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 155 روپۍ 90 پیسې او 156 روپۍ 60 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 شپېته پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه تازه مونږه همکار بشیر غواخو د موسم حال او د کرم صوبې مو د احمد الله ناوریدی د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دهني. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال نیول شوی و. هغه خوشې شوی دی خو هغه باندې په جیل کې څه تیر شو؟ هغه وایي
کوم واړو واټ پہ رکھسو کم سے تو غرغر دہشت گرد موجود ہو تو سو دو خلق واڑو بیاغی آگ کتوری وطے مل چکو تے مل مچ ہو گئی.
د خویلی دلو د پارا د ترقیاتی فنڈ اعلان شوه دے. د خیبر پختونخوا ویاند اجمل وزیر وای
دا پیسے با تگه پر ازان تا اکاونٹ بایوی دا پیسے صرف پر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے خرچ کی گئے دا گئی ور روپے ہم پا بل جائے کے نشت خرچ کے دلے.
قبیلی دلو کے دا صوبائی اسمبلی دا پارا با ٹھاکنی کی گی تو دے ٹھاکنو دا پارا دا حلقہ بندیانو اعلان بکھل کی گی
دا درے ملیاشتے پر سلورم علیتا باندبا دا دی حلقہ بندو حتمی فیرس جاری کی گی.
پرونی پروشتہ نمائی کی مشال دا ڈیوی مجلہ پرونی لرو مشال تر سنگ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھے پھیل کو سر راپور تو فروری پختون غورنی غورنگ یو مشر غړی د بلوچستان په لور لای کی د پولیسو په مبینه تشدد کې وو وجل شو. نو دی غورنگ په ټوله نړۍ کې د احتجاجونو غږ پورته کړ. د دې مظاهرو د لړۍ په دوام دوی د فروری په 15 په اسلام آباد کې احتجاج کو چې پولیسو د عام نظم د ګډوډي د مخنیوي قانون په استعمال سره لدوی اتل لس غړي ونیول. دوی اوس خوشی شوي دي. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواښ وړاندې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران غړي عبدالله ننګیال او ادریس پښتین په جیل کې د 13 ورځو تیرولو وروسته راخوشي شول. دوی دواړه پولیسو د فروری په 15 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د 1400 نور غړو سره هغه مهال ونیول چې په لورلای کې د وژل شوي ملګري ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې خلاف مظاهره کوله. ننګیال د فروری په 13 د شپې ناوخته له اډیالي جیل څخه تر خوشکېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی د امنیتي ادارو خلاف د بیانونو ورکولو او چیغو وهلو تور ولګول شو. هغه زیاته کړه چې د دوی نیول غیر قانوني وو.
چې کوم واړه واده به رکس په کوم شي غټ غټ دهشتګرد موجود وو، 302 خلک واړه د هغه کسوري غته مول چکو ته موږ هم چکو دي. مجستریټ هم دا پښتنه وګړه او د سوګند پورته کول وغه وګړه چې سوګند پورته کوي چې موږ بیا پی ټی ایم احتجاج ته نه راځو. پی ټی ایم پرېږدو ملګرو ته ویل موږ ته چې پی ټی ایم په هیڅ صورت نه پرېږدو نه احتجاج پرېږدو ولې چې موږ په هر صورت احتجاج ته هم راځو. په دوی چې موږ جیل ته لږ موږ ته ډزن میټر جیل خو څو داسې غټ خبره نه ده. که تاسو جمهوریت نه منو خلکو ته احتجاج حق نه ورکو نو هغه بله خبره ده خو موږ به دا احتجاجونه بیا بیا کړو چې ظلم کېږي موږ به راوځو.
په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شو غړو کې 14 تر دې مخکې راخوشي شوي وو. دوی کې خزینه فعاله ګلالی اسماعیل هم وه. دوی ټولو د راخوشي کولو پر حکومت د فشار اچولو لپاره پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کمپاین چلیدلی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی دوه مشران غړي عالمزیب مسید او ولید خان افریدی لا هم د امنیتي ادارو سره په نامعلوم ځای کې په جیل کې دي. د پاکستان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تازه راخوشي شوي ادریس پښتین مشال ریډیو ته وویل چې له دوی څخه د تحقیقاتو په مهال پوښتنې وشوې چې له بهر هیوادونو ورته پیسې راځي خو د هغه په اړه دا الزام بې بنیاده دی او له چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه د تحقیقات وکړي.
تقریبا خدای ورو ته پښتا خو دا کوم نه پوهتم په دا تلیفون موږ پر داش کاوی ان شاء الله موږ به به موږ داش کاوی ان شاء الله ونه خبر ته وته مله تاسو کومل شي وو په سر تلوا وو تاسو ته دا په بار نه وغه کی فاندینګ شي درته نو دا دي تاسو ته څه کار نو دا ته څه ته کار نو کو تاسو ته خبره مو شو ولا مبارزه خو مو یا پیج نه سجل یل نو څنګه تر خو مبارزه یا پیج نه شاده دا مو دا اخري تل غي پرم پی ټی ایم نه را به ان شاء الله وایو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مورای عدالت قتلونو بندیدل د غیب کړل شوو کسانو راخوشي کول له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او خلکو سره پر چیک پوسټونو د پوز د ښه سلوک غوښتنه کوي. دوی وایي د دې کارونو د ترسره کولو لپاره دی د حقیقت موندنې یو کمیشن جوړ شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت او پوز دې کار ته غاړه نه دی ایښې. خو د پوز وین میجر جنرال آصف غفور په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې د غیب کړل شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غوښتنو لپاره هم کار روان دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اس مشال ریډیو ته وګی د پښتون غورن غورنګ د وجل شوی یو مشر ارمان لونی تر مرګ ولفره دي تیرې شوی خو پولیس ولا هم اف آی آر نه دی درج کړی. دا د وجنی تور پر پولیسو پورې شوی دی. د دې غورنګ غړي عدالت ته هم ورغلی چې پر پولیسو د اف آی آر درج کولو لپاره فشار واچوي. په دې اړه نور تفصیل بشیر واخړاندې.
د بلوچستان چارواکي د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون غورن غورنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر یا د لومړی پلټنې راپور ځکه نه درج کړي چې په دې اړه د دوی تحقیقات پوره شوي نه دي. د صوبې کورنو چارو وزیر ضیا الله لنګو د فروری په 13 مشال ریډیو ته وویل د بلوچانو په شان پښتانه هم هڅول کیږي چې د پاکستان خلاف راپورته شي. نوموړی ونه ویل چې دا هڅونه څوک کوي خو زیاته کړه چې دوی د مخنیوي حق لري. دیوای که دوی د ریاست خلاف هڅول کیږي دوی به غرونو ته ځي. پاکستان ته به د نقصان رسولو هڅه کوي. نو زما ورور چې دا حالي ریاست خو غلی نشي کیناستلی. ریاست هم د ملک د خوندي ساتلو سوګند پورته کړی دی. د ارمان لونی تر پوسټ مارټم وروسته اوس مواد د نور تحقیق او فورنزیک څېړنو لپاره لیږل شوی دي. چې راشي بیا به د اف آی آر سره ګورو. هر چا چې ظلم کړی وي هغه ته به سزا ورکول کیږي، خو که موږ اوس د دې سیاسي نارو وروسته اف آی آر وکړو دا به په جذباتو ولاړ وي او مخ یې هرې خواته تاوېدلی شي. درمان لونی کورنۍ وایي هغه د فروری په دوهمه په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د احتجاج په مهال پولیسو په تشدد وژل دي. د فروری په اوومه په بلوچستان کې د کوټې د سیول روغتون مشر ډاکټر محمد سلیم ابړو د لونی د مړینې په اړه خبرې غونډې ته وویل چې لومړنی پوسټ مارټم ښیي چې پر لونی تشدد نه و شوی. خو د همدې غونډې په مهال د پولیسو جرایي ډاکټرې عائشې فیض ویل د لونی په مغزو کې وینه تم شوې یا چکېدلې وه. د نورو تحقیقاتو لپاره ځینې مواد لاهور ته لیږل شوي دي. د ارمان لونی خور او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره وړانګ لونی وایي د مسلکي ډاکټرې عائشې فیض دا خبرې ثبوت دی چې ارمان د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی. هغه د فروری په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې که پولیس دغه ادعا نه هم منی اف آی آر باید درج کی ځکه چې دا د دوی قانوني حق دی.
ارمان چې کله په شهادت رسیدلی و نو هغه وخت هم ارمان دوی درې غنټې مسلسل تانی مخې ته پروت و چې اف آی آر اوسي، خو اف آی آر یې نه وکړو. نو بیا د دې بعد زموږ ملګري په بار بار تاڼو ته وویل چې اف آی آر اوسي، خو دوی اف آی آر نه کوو. موږ خو دا هر وخت وایو چې ریاست زموږ قاتل دی او ارمان په ښکارا په سپینه ورځ په بازار کې پولیسانو د توپک په دغه باندې په سر شالخوا وهلی و. پوسټ مارټم رپورٹ چې دی دی ورځ په ورځ ځنډی. نو پوسټ مارټم رپورٹ چې څومره اوږدوي دا ښکاره خبره ده چې دوی چې څنګه خوښ وه هغه رنګ رپورٹ به راښکاره کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواست کړی دی چې پولیسو ته حکم وکړي چې د ارمان لونی د وژنې اف آی آر دې درج کړي. تر اوسه په دې اړه څه فیصله نه ده شوې. ابراهیم ارمان لونی شپږ دېرش کلن و او د شپږو خویندو او درې ورونو ورور و. هغه په یو ځایي کالج کې د ادبیاتو درس ورکاوه او شاعري یې هم کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دغه وژل شوي مشر څخه یوه میرمن او درې لوڼې پاتې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا نوې قبیلې د لود لسو کالو پر مختیا د پاره خوښه 228 بلین روپیا عرب روپیا مختص شوی دي. او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشیر اجمل وزیر په وینا د غپنګه به صرف د نوې قبیلې د لود پر مختیا د پاره مصرف کولای شي او د دې د پاره ځای خلک او منتخب نمائندگان نو وخت وخت مشورې اخیستل کیږي. تفصیل خالد خان راکړي.
دا وو کبالی زلو دا پارا دا لسو کالو دا پرمختیا فنڈ با پادی زلو کی سرنگ سر تا رسولی شی. پادی اکلا دا وقت دا پختونخوا ٹولی محکمه او رزن مشاورتی غنڈ کوی. دا بیلا بیل امدون دا پارا دا لسو کالو دا پرمختیا دا فنڈ یوزر 228 بلین روپے دی. پادی کے بعد دا نفسی دا دری فیسی دا برخ نا هر کال دی کبالی زلو تا دا کال پسار سل بلین روپے او بیا د دې ضلعو د خپل برخي فنډ با هر کال په دې ضلعو کې لګي. دا پښتونخوا د وزیر اعلی سره د دې ضلعو په اړه خصوصي مشیر اجمل وزیر وای دا پیسې بټولې په دغه ضلعو کې لګي.
او دې کې زه دا یو خبره تاسو ته کلیر کما چې دا پیسې به دغه پر ځانته اکاونټ به وي. دا پیسې صرف په ټرایبل ډیسټریکټ کې خرچ کیږي، دغه یو روپۍ هم په بل ځای کې نشي خرچ کېدل.
دا پرمختیا په پلان کې به د تعلیم په مد کې پادی ضلعو کې نور 15 سکولونه او 15 کیڈٹ کالجونه جوړول شي. دغه شان د پونتونونو کیمپس به هم په هرا کبالی ضلع کې جوړول شي. د سیاحت په میدان کې به کبالی ضلعو کې درې میډیکل کالجونه د ای پی آی، پولیو، ایڈز او د ٹی بی د مخنیوي پروګرامونه هم پادی کبالی ضلعو کې جوړول شي. خواج مل وزیر وای محکمه کول شي دا پرمختیا په دې لس کلنی پلان کې خپل تجاویزونو نور پروژې هم شامل کړي.
چې کومه ایڈوایزری کمیټي مونږ جوړه کړې چې په کې مونږ ټول پارلمنټریان شامل کړي دي د فاټا ډیسټریکټ، هغه په مخ کې بدل شي بیا راځي کنه. دا به کینی خو مونږ دا ورته چې اول دا چې ټیک شي چې دا پکې کمای کمزوري وي چې دا پکې غشي بیا به هغه په اعتماد کې اخلو هغه په مخ کې بیگدو او بیا به خلکو نه به هم موږ په دې باندې تاسو کو چې چیرته مسینګ شي پکې ور چې دا د لاسو کالو پر دا ډېر امپورټنت دی.
دا پلان یو غټه برخه کبالی ضلع دا نور هیواد سره دا سړکونو او پلونو لارې تړل دا کبالی ضلع ترمنځ دا تک را تک اسانتیاګانې پیدا کول دا روزګار موکي برابرول او دا کبالی ضلع خپل وسیلې دا ځایي خلکو په کار راوستل او دا حکومت د خپلو ادارو توان زیاتولو سره سره دا شهري او کاروبار په مرکزونو یو شمېر پروژې لري. دا لویو او وړو سړکونو لپاره په راتلونکي کالونو کې په دې کبالی ضلع کې د این ایچ ای د لارې 225 میلیون روپۍ لګول شي. دغه رنګ د بېنظیر انکم سپورټ د لارې به په اوه کبالی ضلع کې په راتلونکي لس کالو کې 50 بلین روپۍ پنادار او مستحقو کورونو کې ویشل شي. یاد دی وی چې دا خیبر ضلع نه دا قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی او سینیټر مومن خان دا دغه غونډې نه په دې بنیاد احتجاج وکړو چې دا پلان تر مخه ټوله پنګه دی د سرکاري افسرانو په لاس نه بلکې د منتخب خلکو په مشوره مصرف شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا انتخاباتی کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي انتخاباتو لپاره د حلقه بندیانو حتمی فهرست د مارچ په 4 نیټه اعلانوي. دوی زیاتوي چې په دې سیمو کې په ټاکنې پر وخت ټاکلې شوی وخت پای ته په وخت کېږي. تیر کال د پاکستان پارلیمان په آئین کې له بدلون کولو سره پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامله کړې وه. په دې اړه تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې د مارچ تر میاشتې پورې به په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو لپاره د حلقه بندیانو فهرست جاري کړي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وویل چې دا مهال په مرکزی الیکشن کمیشن کې د حلقه بندیانو په اړه د اعتراضاتو اورېدلو لړۍ روانه ده. او زیاتوي
دا درې میاشتې په 4 نیټه باندې به د دې حلقه بندو حتمی فهرست جاری کیږي. انتخابي فهرست چې کوم دی د وټر لیست په هغه باندې هم کار روان دی. دا به زه وایم چې اپډیټ دی چې ویل لرم چې د جولای 25 نه مخکې مخکې به ان شاء الله من با فاٹا اجلا کی دا الیکشن چکم دا عمل دے نوغا با سر تا ارسی.
خود قبیلی خبریالانو دا اتحادیه پخوانے مشر صفدر داوڑ بیان دیخنا لری چی که دیشی دا غٹاکنی دا زن سر مخشی. او زیادتوی
خلق ورطا خوشا لی گی او مسئلہ دا دے پکی چا حکومت تروسا پورے دا سے مخلص مخکاری دا ہر کا بندائی چکم یا داوی دا دیر غلطے کی گی روانی دیار زینا دا شکیتون رازی او چکم آبادی پو تناسب سرم کم نشستونه اور کی گی آکا صوبائی دی یا کداغا لوکل باڈی سسٹم دے نو دا دوارو کے دا وائی چی دا سیٹونا کم دی پو دی چی آبادی دی رکم سوشلی دا.
بلخوا په پاکستان کې د انتخاباتو د سر د غیر دولتي ادارې د خیبر پختونخوا مشر زهیر خټک وایي چې دوی په دې ټاکنو کې د خزو د وټونو د تناسب په اړه فکر مندي.
د نمخې قومي اسمبلی الیکشن شوه دی او آی کی چې کوم کیس راغلی دی هغه الیکشن کمیشن ته پته ده او هغه مونږ هم په ګوته کړی دی ورسره اسپیشلی د زنانو ووټ دی چې کوم ذکر ریشو کمیږي نو هغه مونږ ډیفینیټلی په ګوته کړی دی. خاص کر پولیټیکل پارټیز هم دې کې ذمہ داری ده چې هغه خپل ذمہ داری پوره کړي چې زنانه زیات نه زیات راشي خپل ووټ استعمال کړي.
د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې ژمن دي چې په قبایلي ضلعو کې پر ټاکلي وخت دا جمهوري عمل تر سره کړي. د دوی په خبره په یادو ضلعو کې د امنیت ستونزې اوس حل شوې دي او داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې دا ټاکنې به د ځنډ سره مخ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
د پاکستان د بهرنیو چارو د اطلاعاتو وزیر پرون ویلي وو چې اسلام آباد په سفر ورغلی سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د سعودي عرب په جیلونو کې د قید پاکستانیانو د خوشي کولو حکم کړی دی. د دې خبر تر اورېدو وروسته په پاکستان کې د بندیانو ځینو کورنیو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د دې اعلان هرکلی کړی دی. نور تفصیل سراج زهیر نورو.
مشال ریڈیو سره د دې قیدیانو د کورنیو د غړو وینا و چې د سعودي عرب د بادشاه دا فیصله ډیره ښه فیصله ده خو چې عملي شي او د دوی بندیان را خوشي کړي. د مومندو د تحصیل خویزو یو تن تفسیر مومن مشال ریډیو ته وویل چې ماما یې له 12 کالو د سعودي عرب د جدې په جیل کې بندي واندې او دوی له جرم هم نه دي خبر چې په کوم جرم یې جیل ته چولې دي او له دې وروسته یې کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ شوي.
یو ماما دے حاجی نوراجان آغا تقریباً درس کا نبی کی گئی آغا سعودی عرب جیل کے دے وہ بندیوان آغا چکن دکم عورت انال تک گر شوئے دے ندل تا یٹولا کورنائی پریشان آو تن دو سر مخ دیا آو بے خاص کر آغو با تعلیم کولو داغا چکم بچی دی سبق بے وے اندل تسکولو کیو بازی دینی تعلیمی کاو مدرسو کیو آو داغا دنیولو نروس تا آغا طولو تعلیم پری خود آو دامدا شیل بے تعلیم آفا دے شو نوز بازی کی دزی لگ لگ راغا چوی زکا دیر رو وقت وش دنمی شوی دی نو آغا ریڈی مزدوری وغیرہ تاسی خاص کار روزگار علاج کے نشتہ دینو بس دا خواری دی آئی کئی
همدارز یو بل د ممندو حلیم زو اٹو خیل سر تعلق لرون کی اختر محمد مشال ریڈیو تو ویل چی د تر زوی د سعودی عرب په جیل کې بندي دي او جرم یې دا و چې د خپل کفیل سره یې په پیسو جنگ راغلی وو.
دا جزدنم جندول دی د پلان نوم یې زیب خان دی دا سعودي نه تقریبا د دریو کالو نه دی او په جیل کې چې کم دی دا نه حلس نشته وشوي د مام جیل کې دا د کاله سر برا او ګټه مټه ټوله سزموالی دی د پشار و پنځه بچی دي دا او لوی بس ولا چې خرچو دغه حسابان دی نه از ما زول
وزیر اعظم عمران خان په وینا چې د سعودي عرب په مختلفو جیلونو کې تر 3000 پاکستانیان قید دي. بل پلو د ولی احد شهزاده محمد بن سلمان د اعلان وروسته تر دې دمه د سعودي عرب لخوا د دې امر په حق له په باقاعده توګه کوم نوټیفیکیشن مخې ته نه دی راغلی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ساسو په مېبل بل موضوع تر غرزوم. دان رسپانی په خپل اداري کې لیکلي دي چې د شاهزاده محمد بن سلمان د دورې پر مهال وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوند مشران د پام غرزولي وو. د اداري په خبره باید عمران خان له پکار ده چې اپوزیشن ګوندونو سره د سیاسي اختلافات بهرنو هیوادونو پر مخ کې نه وي پړاګ کړي. نور تفصیل دی وړې د مینه پس. ڈان رسپانی پخپلے و اداریہ کی دا واکمن تحریک انصاف گند لخوا دا سعودی شہزادہ محمد بن سلمان دا پاکستانی دورے پر محال دا اپوزیشن مشرانو دا پاما دا غور رولو پا موضوع لکن خبرہ کرے او جاتوی چی دا سخکاری تحریک انصاف گند دا خپلو انتقاد کون کو او اپوزیشن گندنو پاڑا خپل منفی سوچ برقرار ساتلے او دا دیلوی ثبوت دا محمد بن سلمان دا سرکاری دورے پر محال دا مسلم لیگ نواز او پیپلز گند مشران دا غنا لری ساتلو. دا اداریہ پخ برا حکومتی چارواکو تیرو سو ورځو کې د وزیر اعظم عمران خان د دې پریکړې په سو سو واره دفاع وکړه چې اپوزیشن مشر سرکاري غونډو تازه کنو را بللې شوی چونکی په هغه د درغلې تور نه دی او خپل دغه پریکړې ته اصولي دریض ویلې ده. د دې نه علاوه نور وجوهات هم بیان کړل چې یو پکې دا هم و چې د شاهزاده محمد بن سلمان لپاره د جوړې شوې غونډې تالار کې دومره ځای نه و چې اپوزیشن ګوندونو مشران یې هم ور بللې وي. د اداري په خبره له بده مرغه د داډول سرکاري دورو پر مهال چې د کومي سنجیدګۍ ضرورت وي په نوو او زړو سیاسي مشرانو کې هغه ادراک نشته. لکه موږ مخکې چې د نواز شریف په دورې حکومت کې کله د چین ولسمشر پاکستان ته راتلو نو د هر کلې غونډې ته د وینا پر مهال یې په مزاحیه انداز کې په اردو ژبه د ښاغلي جی په مخ کې ویلي وو چې عمران خان له پکار وه چې چینایي ولسمشر سره ملاو شوی وي نو خپله به یې ورته ویلي وو چې مخکې دوره یې د تحریک انصاف ګوند احتجاجي ناستې لوجې منسوخ شوې وه. اداریه کې راغلي چې حالات هم هغه سره روان دي، هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. خدا سي د ماشومتوب حرکتونه وزیر اعظم غوندې څوکۍ سره خوند نه کوي او په خاصه توګه چې کله د بهرنیو مشرانو سره ملاقاتونه کیږي نو باید د هغوی مخکې داسې بیانونو نه ډډه وکړل شي ځکه چې اندرونی سیاسي اختلافات د بهرنیو پر مخکې په ډاګه کول یوازې په ملک دننه نااتفاقي به ګوته کوي. اداریه زیاتوي چې د مندني ختیځ د تر ټولو قوي هیواد د مشر د دورې پر مهال عمران خان له خپل رویه کې بدلون راوسته په کارو او باید په دې موقع د خپلو مخالفینو سره سیاسي اختلافات نه وي په ډاګه کړي. د دې له وجې به نړۍ او شاهزاده محمد بن سلمان ته د یو مضبوط پاکستان پیغام رسیدلی و.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې درې مې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د بشیر غواخنه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ملک خلکو ته په وینا کې ویل په هند کې د وروستیو دوو بریدونو په اړه په پلټنو به همکاري کوي، خو د عمل وړ استخباراتي معلومات دې ورسره شریک شي. بلخوا د کشمیر د پولیسو مشر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه حملې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د جشن محمد وسلوالې ډلې سره یو ځای پلان کړی وي. د فروری په 14مه په کشمیر کې په یو ځانمرګ برید کې څلور څلوېښت او پرون په یوه نښته کې څلور هندي پولیس ووژل شول. جشن محمد وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري منلې وه. پاکستان د دغې ډلې سره همکاري رد کړې ده. په بلوچستان کې د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی کورنۍ اندېښنه لري چې حکومت د FIR د نه درج کولو سره غواړي پر دې مسله پرده واچوي. دغه خور او د دې غورځنګ یو مشر وړاندې لوڼی د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویل پولیس ویریږي که FIR درج شي بیا به د دوی کړی کار په ډاګه شي. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه له عدالت هم مرسته غوښتې ده. بلخوا د بلوچستان کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګو بیګم مشال ریډیو ته ویل دا مسله سیاسي شوې ځکه FIR نه درجه. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران عبدالله ننګیال او ادریس پښتین بیګا له اډیالۍ جیله خوشې شول. دوی د فروری په 15مه په اسلام آباد کې دغه احتجاج په مهال نیول شوي وو چې دوی د خپل یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې په ضد پیل کړی. د افغانستان فاریاب ولایت امنیه قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په قیصار ولسوالۍ کې بیګا د وینې نښتې په محل د طالبانو یو قمندان په ګډون اتلس وسلوال وژل شوي. بلخوا د قیصار ولسوال حجي رحمت الله ازادي راډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په ګډو په سړک کې خښ شوي بیګاني ماین د الوتو له وجې نه هزار تیر وژل شوي دي. د مصر چارواکي وایي په سرخر قاهره کې بیګا په یوه چاودنه کې یو مشکوک بمب ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژل شوي دي. او په امریکا کې د کالیفورنیا په مشرۍ شپاړس ایالتونو د ولسمشر ټرمپ پر ادارې له دې قبله مقدمه کړې چې هغه د مکسیکو سره په سرحد د کډوالو مخنیوي لپاره د پیسو پیدا کولو په خاطر د دیوال جوړولو لپاره ایمرجنسي لګولې.
د بشیر غاخنمو د درنیو بجو د خبرونو لنډیز ووریدو. او سرته د مشال راډیو مجلې په یو سل سوار لسمه غاڼه کې په لوړګي کې د حمزه بابا پندوشتم تلین ولماندل شو. په اسلام آباد کې د بی میله کې د غنو ژبو لیکوالانو ګډون وکړ. په سوات کې بیا د موسیقي او خړو میلې ته مو بیایو. په پاکستان کې پر لارو د انځورونو جوړولو هنر ته کتنه کوو. د سندرغاړي بختیار خټک سره مو د هغه په ژوند او کار خبرې کړي. ټول په مشال لاډیوی مجله کې زمونږ همکار نجیب عامر راغون کړی. نو د چورو د مشال لاډیوی مجله
د مشال راډیوی مجله د مشال راډیوی مجلې په یو سلو څوارلسمه غڼه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. روانه خبرونه له دغه مطالبو جوړه ده. په لوړګي کې د حمزه بابا 15م تلین ولمانځل شو.
یو همګیر هر اړخیز او افاقي حیثیت لري. د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړی او معیاري کار کړی.
په اسلام آباد کې ادبي میله کې د ګڼو ژبو لیکوالو ګډون وکړ. په سوات کې بیا د موسیقي او خړو میلې ته مو بیایو. په پاکستان کې پر لاریو د انځورونو جوړولو هنر ته کتنه کوو. او د سندرغاړي بختیار خټک سره مو دغه په ژوند او کار خبرې کړې.
سلور البمز می چې دی غیر لیس شوی دی پینځه ولکې او تقریبا نه ما پنځوس ته پاسه سره یو سل شپېته دی کوم به شوم دغه مر سندرې می چې
د 2019 کال د فبروري 13مه د پښتو ژبې د مشهور شاعر امیر حمزه خان شینواري 15م تلین دی. هغه د خپلې شاعرۍ د خوږو له امله د پښتو غزل بابا ګڼل کیږي. نوموړی د خیبر په لوړګي کې زیږیدلی و. د سفرنامو، ډرامو او افسانو لیکلو تر څنګ په هندي فلمونو کې د کار په نیت د ممبئی سفر هم وکړ، خو کار ورته پیدا نه شو. د ګڼرخیز ژوند لرونکو شخصیت حمزه شینواری د شهرت وجه البته د غل رومان او قامپالنې ډکه شاعری ده. فرهاد شینواری د کار پاړه د شوی یوې دستوري رپورت راستوله.
د خیبر پلوارډګي جرګهال کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د 25م تلین د ورځې په مناسبت سره را جوړ شوی دستوره کې پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم خټک د حمزه بابا په شاعرۍ او فن صدا ستاسورات وړاندې کړل
او په غزل کې د ژوند خبرې کول، د قومیت خبرې کول، د پښتونولۍ خبرې کول په داسې طرز کې چې دا خبرې پکې وشي او د غزل هغه رومانوي حیثیت هم برقرار پاتې شي، دا ډېر ګډ کار دی. دا صرف د حمزه صاحب کار دی، صرف د حمزه کمال دی. او بیا چې رومانی خیالات ته ګوره، زه تاسو یو شعر مثال په تور پیش کوم. افا بویا پریشان دی اشتیاقم، ما د بل په تیر کې خپل کړي زلفې ستا. دا څومره زبردست شعر دی، یعنی که څومره څوک کوشش وکړي کنه بل شعر نه جوړ کړي. او بیا چې کوم دی پلو دې لمخ اخلم پښتنې خدا مې واوره زبره غوندې په ګوري شرمېدل به پکې نه وي. او زمانه مې یریگا الفت اور ورکیم رڼا به درکوم خو سوځېدل به پکې نه وي.
شاعر او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل هم په خپل مقاله کې د حمزه بابا شخصیت ته کتنه وکړه او دوی وویل
نو حمزه بابا د ټولو مذهبونو د جذباتو نه بالاتر د انسانیت خبره کوي. لکه دلته چې یو شعر زموږ د ملګرو کې یو کس وویلو چې زه آشنا د هغه کس یم چې روش یې د انسان وي. نو حمزه بابا که صوفی هم دی نو هغه د پښتون د افاقي تصور سره صوفی دی، یعنی حمزه بابا پښتونولي او پښتني اقدار چره هم مغلوب نه ساتي بلکې غالب یې ساتي. او غالب یې ځکه ساتي چې د پښتونولي تصور د عام انساني تصور سره سمون خوري، ځکه حمزه بابا هر سیس پښتون کړی دی. یعنی تاسو غور وکړئ، جمال چې دی، حسن چې دی، دا نه پښتون کې دی شي نه انګریز کې دی شي، دا یو افاقي جذبه ده. خو حمزه بابا چې د اصل جمالیات یا د جمال کم تعریف کوي هغه سره پښتون تصور یو ځای کوي. حمزه بابا وایي چې زه برند سترګي او شډل ځواني حسن ګڼم، نه نرې ملا لکه ویخته نه ټیټې مړې سترګي. یعنی د حمزه بابا او تاسو غور وکړئ، حسن خو په جلال کې دی، په جمال کې خو مړې سترګې چې دی هغه د پښتون حسن علامت نشي کېدی.
په دې دستور کې د حمزه بابا ادبي جرګې مشر ډاکټر کلیم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حمزه بابا د ژوند ګڼ اړخونه دي او دا غوی کار ډېر معیاري وو.
یو همگیر هر اړخیز او افاقي حیثیت لري. د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړی دی او معیاري کار یې کړی دی. دغه شان په نثر کې هم هغوی لوی لاس دی. د نثر چې څومره اصناف دي، ناول، افسانه، ډرامه، سفرنامه، مکتوبات، په دې ټولو کې هغوی کار کړی او معیاري کار یې کړی دی. او افسانې لیکلي دي، په سوونو ریډیایي ډرامې لیکلي دي او ډېر علمي کتابونه یې هم لیکلي دي چې په تصوف او فلسفه باندې مشتمل دي. هغوی خدمات ډېر زیات دي او هغوی په مختصرو الفاظو کې هاته کول هم یو ګران امر دی.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او 1909 کې د فروری په 13 وفات شوی او په لواړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزار یې یوه کلتوري ودانی هم جوړه شوې. د حمزه بابا ادبي جرګې غړو غوښتنه وکړه چې هلته دی په دې کلتوري ودانۍ کې جوړ شوی لائبریری تا عملہ ورکڑل شی.
په اسلام آباد کې د پښتو ترڅنګ د اردو او نورو ژبو ادیبانو په دورزنۍ ادبي میله کې ګډون وکړ او د یو بل ژباړل شوي آثار ولیدل او واورېدل. دا میله د انډس کلچرل فورم په نوم یوې ټولنې جوړه کړې وه. په دغه میله کې ګډون کوونکو پښتنو لیکوالو ویل چې د پښتو ژبې مهم ادبي آثار باید انګریزي او نورو نړیوالو ژبو ته واړول شي. انیسا اجمل د دې میلې نور حال راکوي.
په اسلام آباد کې د انډس کلچر فورم تر سوري لاندې ادبي میله وشوه. دا میله د فبرورۍ په 14 او 15 جوړه شوې وه چې پکې د پښتنو په ګډون د 45 مورنیو ژبو سره تعلق لرونکو له 100 څخه زیاتو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړ. په دې میله کې د بیلابیلو ژبو د کتابونو سټالونه هم لګیدلي وو چې یو شمېر خلکو په ډېره مینه اغیستل او نورو یې ننداره کوله. د پښتو ژبې نومیالي لیکوالان او شاعران هم میلې ته ورغلي وو. خوږ ژبي شاعر رحمت شاه سایل مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ټولو ژبو ته د درناوي ورکولو اړتیا ده.
دې ته کتل پکار دي چې ژبو لا نه یوازې دا چې دا قومي کول پکار دي، د دې حیثیتونه لکه درناوي ورکول پکار دي، او دې ته د روزګار د پاره چې کوم دی دا به د مارکیټ ژبه جوړول غواړي، دا به د قانون ژبه جوړول غواړي، دا به د یونیورسټۍ ژبه جوړول غواړي، دا به د کالج ژبه جوړول غواړي، دا به د سکول ژبه جوړول غواړي. د ابتدا نه به دا دې ته دغه ورکول پکار دي. خو دا ده چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې موږ خو جمهوري خلک یو، جمهوریت کې ځینې داسې خلک راشي چې هغه د ژبې سره چې کوم دي هیڅ تعلق نه لري، یا دا ګڼلي چې ژبه خو د پښتنو ژبه ده او دی نظریاتی طور پښتنو خلاف یې، لکه داسې نه ده. دا ژبه ستام ژبه ده، ته چې کوم خبره کې په ټیک طریقه چاته ورسول غواړي په پښتو کې ورسره خبرې.
په دې میله کې د پښتو، سندي، بلوچي او پنجابي ژبو د ادبیاتو اردو ته ترجمه شوي کتابونه هم تر سترګو کېدل. په پاکستان کې اکاډمي ادبیات هم وخت په وخت د علاقایي ژبو د کتابونو نورو ژبو ته د اړولو لپاره کار کوي. دوی د ادبیات په نوم یو محلنۍ مجله هم چاپوي چې پکې د پښتو ادبیانو لیکنې هم په اردو ژبه ترجمه کیږي. په دې میله کې هم د مختلفو ژبو لیکوالو د یو بل سره د نظر تبادله وکړه. لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې میشتې او د میلې ته ورغلی وو. هغه وایي
پښتو ادبی سوسایټي اسلام آباد د 13-15 کالونو اسلام آباد کې چلو ګټه داری لکه زمونږ یو بل سره تھنکینګ هغه او چرینو سوچونه هغه یو شی کینو خپل مسلې یو بل سره خپل غمونه خپل دردونه چرینو هغه دغه جبې په لحاظ دار چې اوس دې کتابونه چاپ کړي ترجمه اوس ترجمه ډیره ضروری ده. زه خو خپل پښتنو ته ستاسو په وساطت سره ویم چې خدای ته وګوره دا لیکونه چرینو پرېږده د ترجمو ته اون خلې په انګریزي کې په اردو کې او نورو ژبو کې را پښتو ترجمه کې را پښتنو غږ چیرېنو دنیا ته ورسوي. نو په دې کې دا یو کار وشو چې اوس په دې کې درې کتابونه چاپ کړو. یو د افسانو د پاکستان د مورنو ژبو افسانو ترجمې دي پکې، یو بل کتاب دی هغه کې دا چې کوم خلکو ته شعرونه ویلو مشاعرو کې دا غي چیرېنو نماینده تخلیقات هغه ترجمه شوی دي، او دغه شانتی او بل کتاب دی چې پاغه کې کوم نه دلته چې کوم مقاله ویلې شو یا په اخبارونو کې پاغه رپورٹ لیکل شو هغه چیرنه هغه په کتابي شب کې په اردو کې چاپ کړ.
په دې میله کې ګڼو ماشومان هم ګډون وکړ او د دوی د عمر او ذوق مطابق کتابونه هم په دې میله کې د نندارې او خرڅ لپاره پراته وو. د ادبي میلې ګډونوالو وویل د پښتو کتابونه باید نورو ژبو ته وژباړل شي. په دې وروستیو کې له نورو ژبو پښتو ته د کتابونو وژباړل په بېساري ډول زیات شوي، خو لا هم د داسې کسانو ضرورت دی چې د پښتنو لیکلي آثار نړیوالو ته په انګریزي او نورو ژبو کې وړاندې کړي.
بیا هم د وی میلې حال درکو. د فبرورۍ په 15 د سواد په ودودی حال کې د موسیقي او خوراکونو یو غړه کلتوري میله وشوه چې پکې سندرغاړي لیلا خان خپل هنر وړاندې کړ. نو موړې مشال لړیو تویل چې د سواد خلکو له سندرو څخه زیاته مزه واخیسته چې دا تر منندو یاده. همدارنګه د میلې ګډونوالو مشال لړیو تویل چې د تفریح داسې نورې مواقع هم مخې ته راوړل پکار دي، ځکه چې د سره د پښتنو خپل انزور نړۍ ته وړاندې کیږي. له سواته نیاز احمد خان راپور لري.
دغه د سندرو بندار سواد سیدی شریف په دودیا حال کې زی رنگونو نومې ټولنې جوړ کړې چې پکې د سیبي په سلګونو خلکو ګډون وکړو. په دودیا حال کې موجود زلمی د لیلا خان سندرو ته ډیر خوشاله ول او خپل راپور دادی ورکو. سندرغاړي لیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې سواد ته پراتک خوشاله يم او داسې هلې ځلې پکار دي.
ډیره خوشاله باندې دلته راځم او نن دا ایونت او داسې پکار ته چې سواد کې عمده شانتي اکټیویټیز پکار هم دي چې زمونږ د سټوډنټس دي یا نور خلک دي هغه مایند لپاره فرش وي.
په دغه موقع ودود یا حال په چمن کې د خوراکونو سټالونه هم لګېدلي ول چې پکې د سیمې خلکو ډېر په مینه شرکت وکړو. ګډون کوونکي وایي چې دا د تفریح یو ډېره ښه موقع ده.
د سواد ذائقه، د سواد حسن، د سواد ښکلا دا د ټولې دنیا د پاره به د دې ایونت په بنیاد باندې او د دې ساسو په تصور سره به انشاءالله دا ایونت ډېر زیات ښکلی امیج جوړي.
د سټلونه ما وکتل، ما د کوم پروګرام وکتو، ډېر ښه پروګرام و، ماشاءالله ډېر ښه ترتیب کې ارینج کړی دی او ډېر ښه زبردست مینټیننس ورکړی و. ورو دغه ملګري راغلي، هغې سره پېژنګلو وشوه.
رنگارنگ سٹالونه لگون کی وای چې د روزګار خمو خطر لاسه شو او داسې هلی ځلې بیا بیا پکار دي.
زه ډیره زیاته خوشاله مه پکار دي چې د غشنت فنکشنز ایونټس پکار دي په سواد کې. د دې سره لکه دا چې اکټیویټیزم سیوا کیږي او خلکو ته اویرنس کیږي چې لکه اوور اول سره روان دي.
د سٹال کې ما بریانی لګول او خګر مګر مې بریانی می خرڅ کړی دی جی. شکر الحمدلله خو مهنت یو کو خو برابر خوشحالي وای جی، غانی بجانی جی، هر څه خوشحالي وای جی.
د خوراکونو کلتوري نندارتون تر شپې نه وخته پورې جاری وو چې پکې قسمه قسمه خوراکي شیان ګډون کوونکو اغستل او خوړلې. بس تنانو پکې د سوات یخ موسم څخه بچ کېدو لپاره اور چاپېره هم ځان ګرمو.
د سوات میله کې سندرغاړې لیلا خان خپل هنر نندارې ته وړاندې کاوه. اوس راځي د هغې په آواز د سندر وور. دا وا سندرغاړې لیلا خان چې تاسو ته سندر وړاندې کوله. اوس ته یو بل هنرمند خبرې دراورو. بختیار خټک زلمی هنرمند دی خو د پښتو موسیقۍ د ودې لپاره شوري هلې ځلې کړې دي. د هغو زړو هنرمندانو چې لا ژوندې دي خو خلکو یې کړي د بیا رابرسېره کولو لپاره ډیر کار کړی دی. د مشال همکار اساق خان ورسره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې اوس مهال ژوند او کار څنګه روان دي.
الحمدللہ ډیر حد پورې خدای موږ په علاقہ سیمه باندې غونډه پښتونخوا کې په مجموعي توګه باندې حالات ډیر خراب پاتې شو، خو تر دا دمه پورې شکر دی چې د فن سره تړلي هم یو او په برخه باندې مو کار هم خمزدار راغلی دی.
د ای وی ټی خیبر د پرانستلو سره سم تاسو را برسېره شوي او خلکو هم پیژندې. آیا تاسو هم دغه وخت موسیقي پیل کړ کنه؟ تاسو د نه مخکې هم موسیقي کوله؟
موسیقي سر د ما شو کوم، ما اولنې چې کوم هڅه کړې وه هغه ما لاهور نه په اردو کې کړې وه، ځکه چې زه کله پی ټی وی ته رالم، پېښور ټلویزیون سینټر ته سرکاري ټی وی ته، نو ما ته هلته کې ډرامه کې چانس راکو. ما ته سم هیرو راځه سمو سره ډرامه کې کار وکړه. هغه ټپې یادونه ټپې چې کله موږ ریکارډ کړې هم د استاد صاحب ګل موسیقي وه او هغه د خیبر ټلویزیون اولنۍ ویډیو سندره وه، نو هغه په وجه ما لږ زیات ما ته په لږ وخت کې شهرت زیات ملاو شو.
موسیقي مو پراپر زکړې کنه په خپل سر موسیقي کوي؟
موږ په نوخار کې چونکه زه پیدا شوی هم، په نوشهره کینټ کې پیدا شوی ما، نو هلته کې موږ سره اقلیت برادری شي وه، د کریسچن خلک کمیونټی رونه دي موږ دي، نو هغه سره مو پکې بچپن کې ډېر زده کړې وه. بیا دي د غلي کورنۍ د زیاد او د شاکر زیب استاد دی دی کورنۍ سجاد استاد دی خوې پاکو بخې غنه مې ستاسو کړه کړی و.
تاسو د البم خبره وکړه، څومره البمونه مو ریلیز شوی او څومره صدرې مو تر اوسه ویلي؟
سلور البمز مې چې دی غیر ریلیز شوی دی پنځه ولکې او تقریبا ما بندوق سے پاس اس یو سل شپیت دی کوم بهش اومدا کوم رسندر دی دی
د البمونو د ریلیز د سبا څخه د کمیلار دی
نشته دی او درې دو مکمل تو غمانه هغه نه علاوه د سوشل میډیا اثر د زیاتره کیسټ البمز نه ریلیز کیږي عام طور باندې
خټک سب د دې او لامل بدا دا هم وی چې کاپی رائټ حل ته نشته
دا وګوره احسان خان الا دې کنا چې کلا په یو ملک امن شو صورتحال ټیک شو دارې پخپل خپل لار باندې روان شي صحیح کار کوي نو دغه خبرې هم څوک مونږ نه نشي اغسته خو زه خو به الا بل کس ته لاس اچوم چې کله زه خپل ځان خورا غونډ کوم مونږ خو ځان ته ټول ترمې پراتی یو خواره واره پراتی یو کنه لکه دا څومره دې مونږ سره دا اوهان ملګری چې وو لکه ځان چې واخلې هارون بادشاہ جی واخلې سردار دې تکر سے واخلې هغه مونږ نه لار دی هغه خو په بهر ملکونو کې ژوند جوړ کوي سړي وجې دلته امن نو
خټک سره تاسو هنرمندانو د پاره ډیر کار کوي هغه دوباره راغواړي هغه باندې نوی سندرې وي په نوی میوزیک کې هغه داغوي ازاړه سندرې وای دغه کار چې تاسو کوي دغه هنرمندانو ته څه ګټه رسولې تر اوسه پوري
او هغه داسې ده چې هم دې خیبر شیشي په وساتت سره مونږ د حکومت نا په بیا بیا باندې خو غوښتنه کړې وه هغې ته د ټلویزیون چې څه د وس موازه وه هغه هم ملاو شوي وه او د دې شیشي په زور باندې هغه هنرمندانو ته د حکومتي سطح باندې چې کوم ګامونه پورته شوه په تیر ادوارو کې ډېر زر روپۍ میاشت نغد پیسو په شکل کې هلته اته میاشتې هغه وظیفه نه اعزازیه ملاو شوي وه.
ستاسې په خپله کومه سندره خپل سندرو کې خوښېږي؟
ما تاسو څنګه ذکر وکړو ما ته شهرت پہچان یا نوم چې دی نو هغه همغه ټپې یادونه ټپې چې صاحب ګل استاد هغې موسیقي کړې وه او د خیبر د ټلویزیون شیشي اولنۍ ویډیو وه تاسو ته هم یاد دي نو هغه ما سره برغ د تړلي ده نو د هغې ذکر اکثر چې سرته لاړ شو خامخا کېږي.
که زه یو فرمایش وکړم چې دا هغه ټپونه یو دوه ټپې که مونږ ته زمزمه کې خپلو مینه والو ته نو
خامخا بالکل یې سره کوم چې ملګرو خاندې خوشحالی گئے د پختنو پختو ژوندې شو خوند کوي نا نن مې د زړه ارمان پورا شو زکه په خلا د خوشاله نغمې راځي نا
د بختیار خټک سره مو د اسحاق خان مرکه اورېده اوس راځي د دې هنرمند په آواز د اکرام الله ګران د غزل په شریک وورو
ਹੋਰ د بختیار خټک سندره مو واوریده چې ویلې جانان سومره خسته ده، خدا جهان هم خسته ده، او ارمان هم خسته ده، هنر هم خسته ده، او امن هم خسته ده. خبره چې د خایس شو نو د انزورګری دی وي خکل حسینه مو هم خبرو. په پاکستان کې یو شمیر انزورګران پر لاریو انزورونه او نقشې جوړوي او خطاطی کوي. همداسې یو هنرمن حیدر علی هم دی چې وایي د ده په لاس ښکلې شوې لارۍ نړیوال شهرت لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې له پامیر ساحل نه اورو.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارۍ ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سینګار شوي. پر لاریو د انزورونو د هنر اوس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نه دیرش کلن حیدر علی پر ټرکونو د انزورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انزورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علی وایي د ټرکونو انزورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارۍ تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګار یې خوښیږي.
لدې سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سینګار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا دې خایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارۍ رنګوي او ورباندې بیلابیل انزورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سینګارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرڅ راځي.
پر لاریو د انزورګرۍ په اړه مو راپور اورېده. کلونه پخوا هدایت الله هم یو پښتو فلم ته د ټرک ډرایور سندره ویلې وه. اوس نجیب عامر له تاسو اجازه غواړم، تاسې د ټرک ډرایور دغه سندره واورئ او خوندونه ترې واخلئ.
ट्रक ड्राइवर यम दंते खबर के सब लाहौर के पयो साथ के दमल को नो पना के गमज यम द ट्रक ड्राइवर यम द ट्रक ड्राइवर यम द ट्रक ड्राइवर यम द ट्रक ट्रक ड्राइवर यमद ट्रक ड्राइवर यमद ट्रक ड्राइवर यमद ट्रक ड्राइवर ट्रक ड्राइवर यमद ट्रक ड्राइवर यमद ट्रक ड्राइवर यमद ट्रक ड्राइवर सफर दे दुनिया के हर सुख
یو ڈریور دے دنیا کے ہر سو یو ڈریور دے ڈمر کانڈا باندھے آخر بہو مدرے گمز یو مد ٹرک ڈریور یو مد ٹرک ڈریور یو مد ٹرک ڈریور ٹرک ڈریور ننتے خبر کے سبا لاہور کے ننتے خبر کے سبا لاہور کے پیو ساتھ کی دمل کنو پنا کے گمز یو مد ٹرک ڈریور یو مد ٹرک